نمشال دیو دنو روزی دا ناسا تا خبروانو پا روستای خبری گردی که دا خپل کوربا اسرالله مومن سلامون اومن احیل لرم چی رو جور بسته وقت و رازی 15 بجی شوی پردی گردی که دا نو ریپورتون تر سنگاوری پا مومن دو جنسی که دا بدمنای پیخی پا پیخور که مظاهره عرب ناتو غنده او نور هم یوش میر ریپورتون لرو خو لمبله وردو شهین بنیری تا چه تافتر سات تازه کورانی و نلیوال خبون روانی که د دې وخت مهم خبرونه په بومند ایجنسی او شوقدر کې د بمی چاودنو په څلورو پیښو کې لږ تر لږه سوار لستنه ټپي شوي دي. د افغانستان پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بینک ودانۍ ته ننوتي چې اوسمهال د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي او په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحاني د نورو کاندیدانو نه مخکې دی. د ایران سرکاری ټلویزیون ورته د سلور نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړه. د خبرونو تفصیل په مومند ایجنسی او شوقدر کې د بمی چاودنو په سلورو پیښو کې لږ تر لږه سوار لستنه ټپي شوي دي. لومړۍ چاودنه بیګا د مومند ایجنسی په یکه غونډ تحصیل کې هغه مهال شوي چې نامعلومه کسانو په یو کور د لاسي بمونو برید کړي چې شپږ ماشومان او پنځه مېرمنې پکې ټپي شوي دي. بل پلو د شوقدر په میرو کلي کې په دوو نورو پیښو کې کورونو ته لاسي بمونه غورځول شوي چې په هغوی کې هم یو تن ټپي شوی دی. نن سهار بیا د شوقدر په میچنۍ سړک د یو سکول مخې ته چاودنه شوې چې یو زده کوونکی او د سکول چوکیدار پکې ټپي شوي دي. چا تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمین اسیف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استازو سره اوږه په اوږه ولاړي. اسیف علي زرداری دا خبره پرون ناوخته د یادو سیمو له یو شمېر هغه سیاسي استازو سره په لیدو کې کړې ده چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ګډول غواړي. د فاټا پارلماني مشر حاجی شاجی ګل افریدی مشال لیډو ته ویلي چې اسف زرداری باور ورکړي چې په دې غوښتنه کې بور سره ولاړ وي. د لغې وروستو دا چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بل د سفران قائمه کمیټې ته د بحث لپاره وړاندې شوی وو هلته د اتفاق نه راتلو له کبله د یادې کمیټې غونډه تر نامعلومو وخته ځنډول شوې ده. پیښور کې د مترقي جمهوري محاذ غړو یو ځل بیا د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. نن پیښور کې د دغه ټولنې د سوري لاندې یوه احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهرې ته د وینا په وخت احتجاج کوونکو وویل چې یا د ټولنه او نور مدني فعالان به سبا له په ګڼ شمېر کې د مشال خان په څلوېښتمه کې ګډون کوي. په دې مظاهره کې د آرمي پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو د میندو پلارانو د ټولنې استازو هم ګډون وکړ. د یادې ټولنې مشر فضل خان په دغه اړه وویل
اغا سوچ اغا فکر کم چې د تعلیم کم چې د سوال کولو کم چې د شعور خلاف دی کم چې دا نه غواړي چې په دې پښتني خاورې دی خلک ویښ شي او خلک بیدار شي. زه مشال خان او آرمی پبلک سکول زه دا غوم چې دا د یو جرم د یو ظلم د یو بربریت یو سلسله ده.
مظاهره چیانو مشال خان ته د انصاف ورکولو لپاره شعارونه ورکړل او ذات اکړه چې د مشال خان وجنه او تر چې د مشال خان په وجنه او تر هغه د پیښو په شا یو رقم سوچ او فکر پټ دی. د افغانستان پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بینک ودانۍ ته ننوتي چې اوسمهال د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د پکتیا ولایت د امنیې قوماندان توریالی ابدیانی په سیمه کې خبریالانو ته ویلي چې د بریدګرو شمېر پنځه تنه وو چې یو تن په دروازه کې خپلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړې او څلور تنه نورې ودانۍ ته داخل شوي دي. په ورته وخت کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا مشر ډاکټر شیرمحمد سیمه ییزو خبریالانو ته ویلي چې تر دې مهال دوی ته دوه مړي او پنځلس ټپیان ورولل شوي دي چې په وژل شوو کې یو پولیس او یو ملکي وګړی دی. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحاني د نورو دوو کاندیدانو نه مخکې دی. د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده. د ایران د کورنیو چارو د وزارت ویان نن ویلي نږدې ټولې رایې شمېرل شوي دي او منځلاري کاندید حسن روحاني خواوشا 2.8 میلیونه رایې ګټلې دي. دغه مخالف او محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی 15.5 میلیونه رایې اخیستې دي. حسن روحاني چې په ایران د بندیزونو راکمولو لپاره د نړۍ د واکمنو هیوادونو سره جوهري لوازنامه لاسلیک کړې وه. ژمنه کړې ده چې د مغرب سره به اړیکو ته دوام ورکوي او ایرانیانو لبا نور ازادي ورکوي. د امریکا ولسمشر د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې نن د سعودي عرب سرخار ریاض ته رسیدلی دی. د ولسمشر ټرمپ سره د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم ملګرې ده. نن د ریاض په هوایي ډګر د سعودي عرب پاچا سلمان دغه هرکلی وکړ. ولسمشر ټرمپ به نن د لوړپوړو سعودي چارواکو سره ویني او ماښام به د شاهي کورنۍ میلموي. نوموړی به سبا له په ریاض کې د سغدریزه ډلو سره د مبارزې په اړه په یوه سیمه ییزه سرمشریزه غونډه کې وینا کوي. سعودي چارواکو د ولسمشر ټرمپ سفر تاریخي بلل دی. شمالی کوریا غا راپورونه رد کړي چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تیر اونۍ د نړۍ تر 200 ډیر کمپیوټرونه له دغه بریده اغیزمن شوي وو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال چیرمین او قومي مبارز عبدالرحیم خان مندوخیل د 80 کالو په عمر کې نن په کوټه کې په حق رسیدلی دی. عبدالرحیم مندوخیل له یوې اوږدې مودې راهیسې ناروغه وو. نن یې د کوټې په فاطمه جنا ٹی بی سینیٹوریم کے ساور کڑے دا هغه د جنرل ذوال حق د پوزی ماشاء الله خلاف او د جمهوریت پزے کولو تحریک کې مهم کردار لوبولی وو. د پاکستان د سینیټ او صوبې د اسمبلی غړي هم پاتې شوی وو. دا وخت د قومي اسمبلی غړي وو. د پښتنو په تاریخ او سیاست یو شمیر کتابونه هم لیکلي دي. هغه په جوب کې په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته سپارل کیږي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې اورئ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل نن وفات شو. په مومند ایجنسۍ او شبقدر کې به می 14 ګڼ کسان جوبل کړي. او د عبدالرحیم خان پونتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان سباله څلوېختمه ده. د ده د وجنې پر ضد نن پېښور کې مظاهره شوې. د پاکستان پیپلز ګوند وایي د قبایلي اصلاحاتو په لړ کې له قبایلو سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
جناب مختار آصف علی زرداری سے بھی تین دہانی ورکلا چکے تھا جس درن ورک وہی پاکستان پیپلز پارٹی کا قبائلی عوام سرور سدا ایف سی آر کو مخالفت کی قبائلی عوام و ارقی سے مرست مل گیا تیار دا.
او د پاکستان وزیر اعظم په سعودي کې کیدونکو عرب ناټو غونډه کې د ګډون لپاره ځي. پر دې اړه یو کارپوهي
دا عرب نیٹو کی ورتوائے دا دا ایران خلاف تھے. ایران سرس ملک کو انٹی ملک تھے. دا ندی پکار سے منگ دا رنگا تفبندی بدا خلاف وکھو دا دا پاکستان پا مفاد کے نہ دے.
نور ہم یہ وشمی ریپورٹوں لرو لما شاہ لڑیو سر اسے. اوز دا خبرونے لومړی موضوع اوردونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر د پښتون قومي او سیاسي غورزنګ مبارز او تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل د اتیا کلونو په عمر کې نن شنبه د کوټې په روغتون کې ساور کړه. پر دې اړه له خپل خبریال ایوب ترین سره خبرې کوو چې دا مهال له کوټې مقصد د ټلیفون په کرخه دی. ایوب صاحب څه معلومات لري؟
روسی معلومات چې تاسو ویلي چې یو دوه ساعته له مخه رحیم مندوخیل صاحب د کوټې په ټی وی سنټوریم کې چې تقریبا د 19 ورځو راهیسې د داخل وو ناروغ وو. نو نن ماپښین د ساور او رحیم صاحب چې د مړ چې دی یا مړ چې دی هغه به سبا ماپښین په زور کې د دې په باغنی اډره کې وخاور ته سپارل کیږي. دا رحیم صاحب په اړه بدل معلومات
درکړم
چې رحیم صاحب په 1900 کې په زور کې پیدا شوی وو او بیا په 1903 کې د زور په اسکول کې داخل شوی وو او په 1905 کې د هغه د سخه د میټریک یا د لسم امتحان پاس کړی وو. وروسته دا د کوټ تر غلې وو او په کوټ کې د اف اي بي اي کړه وو. د دې وروسته بیا د پېښور ته تللی وو. د پېښور څخه بیا د ام اي کړه وو او د وکالت ډیګري هم د پېښور څخه ترلاسه کړه وو. دا وروسته بیا چې د بیت کوټ تر راځو نو د خ خان او لسمر خان چې دا او د بچا خان د سیاست څخه ډیر متاثر او دا غوړسته د سیاست راغلی او د پاکستان په سیاست کې بیا د پاکستان په سیاست کې د پښتنو د کردار په اړه ډیر مهم رول لوبولی او د افغان په مرشله کې هم د قربانیان ورکړي وي دا ډول د دولت چکم ماشاءاللہ نو داغه د ایم آر ڈی د تحریک د ډیر مهم غړی وو زکه چې هغه وخت د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اچرزی چې هغه په هیواد کې دننه نو نو د پښتونخوا ملي او میګوند چې ټوله مشرتابه وو ټوله قاعده چې هغه رئیم صاحب سنبال کړی وو او دغه ډول په 1900 نوی کې چې کله دلته په کوټه کې د بلدیاتي حلقو باندې یو مشکل رالی نو هغه وخت هم ریم صاحب مخالفت کړی وو او ریم صاحب تر شپاړسو ورځو پورې د نه خوړلو اعتصاب کړی وو یا بوکارتال کړی وو دغه په نتیجه کې دغه وخت حکومت شو هغه د ریم صاحب وغوښتنو ته غاړه ایښې وه او بیا د وروسته چې دی په 2003 کې ریم صاحب د صوبای اسمبلی غړی ټاکل شو د دې ستر مخ د دوه واره د سینټ غړی پات کړو او تر دم غړی پورې د کوټ چارې پر چوکي باندې د قومي اسمبلی غړی وو.
سمه ډیر زیات مړه نه استا سینا یبدرین صاحب تاسو دوی خبري ورته زموږ خبريال لکوټ نه موږ ته معلومات راکول چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال مشر د او همدارز تاسی وردل چې هغه وپات شوی دی عبدالرحیم مندوخیل صاحب او دوی تاسو ته د هغه په سیاسي مبارزه باندې هم لږ ډیر معلومات درکړل او دونکو نور ریپورتونه تر زو غوښتل کې وړ شند ماخلو
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په 12 نیمو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پا پاو کم یو بجا
د مسافر وګړې
پا تمنټ د پاسا یو بجا
حجرا
پا تمنټ د پاسا دو بجو
هارون بچا هنری غړې
پا دوانی مو بجو
د مشال مرکا
پا درنی مو بجو
د باختر ستوري
پا پاو کم پینزو بجو
مشال لړو ته وګستې زو مومندو جنسي ته په مومندو جنسي او د 400 په شبقدر تحصیل کې د بمی 14 نو په څلورو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 14 تنه جوبل شوي دي. لومړی 14 بیګا د مومندو جنسي په یک غونډه تحصیل کې هغه مهال وشو چې ناڅرګند کسانو پر یو کور د لاسي بمونو برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ ماشومان او 15 مېرمنې جوبل شوي. بل پلو د شوقدر په میرو کلی کې په 2 پیښو کې کورونو ته لاسي بمونه غورځول شوي چې په هغوی کې هم یو تن جوبل شوی دی. نور تفصیل له سیمې د مشالی دو خبريال شانواز ترک زیرا کوي.
د شوقدر تانی پولیس وای چې بیګات شپې د شوقدر په میسا میرو کلی کې دوه بیلابیل کورونو ته دستي یا لسی بمونه غورځولې شو چې په کې یو تن چې بشیر نوميږي زخمی شوه. درېمه پیخه د محمود ایجنسی په مسل کورونو کې بیګات شپې شوه چې د سبحان الله نومي تن په کور د نامعلومه تنن لخوا بمونه غورځولې شو چې دغه کور شپږ ماشومان او 15 زنانه پکې زخمیان شوي. د دې پیخه پخله د محمود جنسي سرکاري انتظامی کړي دي او دوی وای چې دغه زخمیان شي د پیخور روغتون ته استولې. څلورم پیخه نن سهار د شوقدر تحصیل په ظریف کورونو کې په یو غیر سرکاري سکول کې شوه چې پکې د سکول څوکیدار او یو د ووب ټولګیز د کون کې عبید زخمی شوه. د عبید تر یوسف خان وای
نو مدد خبر شوم چې ما کین روان شوم که ته ویل ظریف سکول کې د ماکه وشو نو کور کې مې د عبید ته پوسو کو ویل عبید نشه سکول ته تلیا چې راغلم ته چپړې ما پړې پر تی وینم پراته و نو ما سره بل رورو ما ته ضرور عبید خالو ته عبید خونش ته کلی ولار دی کی پروت دی نو واسه مې وبیا دی نو مې صدقه وې دو خبر شوې لار چې اسپیټال کې دی
د یاد سکول د پیخه په اړه چې کوم محل د تانا سرو کړي د اس اچ او واجد خان سره خبرې وکړ نو هغه وویل
چوکیدار چې داغنم زکریا اول د مؤمن د ظریف کور دی یو سټوډنټ چې داغنم عبید ول د طارق د کادو کور د مومن دو جنسیل دا معمولی زخمیان شوی دی. دا آی ډی بیگا د شپې چرتا تخریب کارو 250 ګرام بارودی مواد پټ کړو. چوکیدار چې خصبې روټین ناغلې دا ماشوم سکول تراغله چې صد د ګیټ کولاو ګیټ کولاول سره دا آی ډی پټو شوی
په دغه سلو روړو پیخو کې 14 تنان زخمیان شوي چې ټول زخمیان د علاج لپاره پیښور ته وړل شوي. ولې د یادو پیخو ذمہواري لا هم کومې وسلواله ډلې نه دي قبول کړې. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال لډو ته غوښتې زو پېښور ته په پېښور کې د مترکې جمهوریت محاز غړو یو ځل بیا د عبدالعلي خان پونتون د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د پېښور پولیس کلب مخې ته دغه ټولنې تر سوري لاندې یو احتجاجي مظاهره کې مظاهره چین وویل دوی او نور مدني فعالان به سبا په صوابۍ کې کېدونکي د مشال خان په څلوېښتمه کې ګډون کوي. د مردان په عبدالعلي خان پوهنتون کې د اپریل په 13 نیټه غنو بلوګرو زده کوونکو د پوهنتون کارکوونکو دریش کلن زده کوونکي مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور په ډزو او وهلو ټکولو وواجه، خو چارواکو او اني شهیدینو بیا وروسته وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړی. ریپورت اورو له پېښور زموږ خبریال غلام غوس را لګلې، خو ریپورت رو د مظاهرچیانو په غږ پیلېږي.
پېښور کې د مشال خان د وجنې په ضد د مظاهره د مشال خان د څلوېښتمې د لمانځلو نه یوه ورځ وړاندې ترسره شوه. په دې احتجاجي لاریون کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د مشال خان په وجنه کې ککړ کسانو ته دې سزا ورکړل شي. په دې مظاهره کې د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو د میندو او پلرونو د ټولنې استادو هم ګډون وکړو، او د یادی ټولنې مشر فضل خان مشال ریډیو ته وویل د آرمی پبلک سکول د وجل شوي ماشومانو او د مشال خان د وجنې پشا یو رقم سوچ او فکر دی.
هغه سوچ هغه فکر کم چې د تعلیم کم چې د سوال کولو کم چې د شعور خلاف دی، کم چې دا نه غواړي چې په دې پښتني خاورې دی خلک ویښ شي او خلک بیدار شي، نو مشال خان هم داسې یو ډیوا وه، داسې یو مشالو په حقیقت کې په خپل ژوند کې چې هغه د سوال کولو طاقت لرلو او هغه سوالونه کول چې یاره مونږ ته د دې زموږ سوالاتو جوابات راکړي. دې د پاره زم مشال خان او آرمی پبلک سکول زدا غوم چې دا د یو جرم د یو ظلم د یو بربریت یو سلسله ده.
په مترقی جمهوری محاس کی شامل د نیشنل ون صوبائی مشر سید مختار باچا په دغه محل وویل د ریاست د ناسمی امنیتی پالیسۍ له وجې د ترګرۍ ترڅنګ اوس په پونتونونو کې د رقم پیخي رامنځته کیږي.
دې زمنګا فوجي ځوانان دې زمنګا ماشومان بچي دې زمنګا خويندې لونې او ټولې په عذاب کړی دي. د دې پالیسۍ دا وی چې کوم مطلب وو هغه په غلط بنیادونو باندې وو. دا مل تحفظ او دا مل سیکیورٹی لپاره کاغذ نمونه خبرې کوي، دا غلطه ثابته شولې او غلط دي او غلط بهي. اوس د خدای په خاطر دې دراو ګرځي او موږ ستاسو سره په دې خبره اختلاف نشته چې بل ته خطره ده او دې بل سجا دغه واړي، لیکن ستاسو په کانسپټ او ستاسو په دې تصور مو انتهایی غټ اختلاف دی.
یاد دی وی چې د مئی په 28 نیټه د مشال خان سلوختمه منځلوي او په 28 نیټه د عبدالعلي خان پوهنتون په مرحله وار توګه د بیا پرانستلو پریکړه هم شوې ده، او دا مظاهره کوونکي مدني فعالان وایي په ثوابۍ کې به دوی د مشال خان په سلوختمه کې هم ګډون کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال لډو ته غوښتې اوریدونکو زو اسلام آباد ته د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به یې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په موضوع کې د دې سیمې له استادو سره ولاړ وي. آصف علی زرداری دا خبره د جمعې پرځ نو وخت د یادو سیمو لیو شمیرو هغو سیاسي استاد سره په لیدو کې کړی دا چې قبایلی سیمې په خبر پښتونخوا ګډول غواړي. د لاغې وروسته دا چې په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو بل د سفران قایمه کمیټې ته د بحث لپاره وړاندې شوی وو، هلته د اتفاق نه راتلو له کبله د یادې کمیټې غونډه تر نامعلوم وخته ځنډول شوې ده. تفصیل د سرا ظهیر په دې رپورټ کې ورو.
اسلام آباد زرداری ہاؤس کی د جمعه په مازیګر د فاټا پارلیمانی مشر حاجی شاه جیګل په مشرۍ کې د فاټا ځینې د پارلیمان غړو او قبایلی مشرانو د پاکستان پیپلز پارټی د شریک چیرمین او پخوانی صدر آصف علی زرداری سره ملاقات وکړو. ملاقات کې آصف علی زرداری وې باید چې حکومت زر تر زره فاټا اصلاحات عملی کړي او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا پکار ده چې حکومت د صدر اختیارات پارلیمان ته منتقل کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لپاره د آصف علی زرداری صلاحکار اخونزاده چټان په دې حق لا وویل.
پاکستان پیپلز پارټی په سنټ کې بل داخل کړي، په قومي شمله کې بل داخل کړي دي او نورم چې ارڅو په دې کې یو قدم مخ کې دي نو پاکستان پیپلز پارټی به دا غوي سره کړی کملګرتیا کوي. پورون زرداری هاوس ته د فاټا پارلمنټریان ناغلیو د زرداری شپ سره ملاقات وکړو. وایته جناب محترم آصف علی زرداری شپې خندهانی ورکړه چې تاسو کوم بایکاټ کوئ نو پاره کې په پاکستان پیپلز پارټی سره در سره او که تاسو پر اسکو په سړکونو احتجاج کوئ، که تاسو اسلام آباد کې احتجاج کوئ، درنه ورکوئ. پاکستان پیپلز پارټی د قبایلی عوامو سره ورسره ده او د ایف سی آر په مخالفت کې د قبایلی عوامو هر قسم مرسته ملګرتیا ته تیار ده په شملې دننه او د شملې نه بهر.
مشال ریډیو چې په دې اړه د فاټا د ډلې یو غړي سنیټر سجاد توري نو پوښتل، نو هغه وایي چې د آصف علی زرداری په ګډون د ټولو مخالفو ګوندونو مشران د دوی سره په دې غوښتنه کې ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه،
موږ خپل احتجاج به کوو او موږ به دا وایو چې دا ملکي اوسه سیاسي حکومت خو شته خو جمهوري حکومت نشته. او ته کوم اجلسونه راځي پیپل پارټی به مو سره وي انشاءالله، نورې پارټیانې راته دي موږ به سره وو احتجاج کې. دغه موږ سره دا وعده کړې وه چې دا آرټیکل 1 کې او آرټیکل 106 کې 246 کې او 247 کې به موږ چینجز کوو. ٹھیک شو، او ته کله بل دې پارلمنټ سره وړو نو پارلمنټ سره بل سره وړو هغه کې صرف د صوبایي اسمبلی کوټه وه، نور ورکې داسې څه نه وو. دی وجه نه دغه سیزونه په کار د پیپل پارټی وي چې
مشال ریڈیو چې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل اکبر الدین وپوښتل چې د قانون او آئین په رڼا کې د آصف علی زرداری د دې غوښتنې څه حیثیت دی چې د صدر اختیارات د پارلیمان ته ورکړل شي؟ نو هغه وویل،
صدر د ریاست سربراه دی، هغه سره اختیار دی او دا غي د فاټا د ځینو خلکو یا د سو شخصیتو یا د سلطنتو دا پېښه یا د مطالبه د اختیاري پارلیمان ته کړی شي. چونکه په آئین کې واضح ده چې د دې اختیار به صدر کړي، اوس که چېرې داسې کېږي نو بیا به دا په ټو ټرم میجارټي په آئین کې به ترمیم کېږي. نو په آئین کې ترمیم کېږي او په دې باندې ټول خلک متفقي، مطلب باندې ټولې څلور واړه صوبې او داغي اسمبلی او داغي چېرې نو پارلیمنت دواړه چې کوم هاوس دي سنټ او قومي اسمبلی چېرې او دا ترې په کار دې اختیار دې پارلیمنت شي، نو بیا خو بېخي چېرې نو دغه کېدی شي.
یاد دې وي چې د روانې میاشتې په 15 نیټه د قومي اسمبلی په غونډه کې فاټا اصلاحات وړاندې کړی شوي وو چې وروستو دغه اصلاحات د سفران قایمه کمیټې ته ولېږلې شو او په کمیټې کې په دې د غړو د اتفاق نه راتللو له وجې یادې کمیټې غونډه د ناسرګند وخت پورې وځنډوله. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ستونزې او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل په ورځ په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه په ورځ په باندې 2 بجه لما مجید بابر سره.
مشال لړیو ته غوګېستې اوریدونکو، ټاکل شوی چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سباله د اتوار پر ورځ په دورځنی دوره سعودي عربستان ته ځي، چرته چې به نوموړی په کېدونکو عرب ناټو غونډه کې ګډون کوي. خو پاکستان کې ځینې کارپوهان وایي چې دا غونډه د ایران پر ضد کیږي، نو باید چې پاکستان په دغه غونډه کې یو داسې واضح پیغام ورکړي چې د دوی هدف د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې ښه کول دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان سرکاری ریډیو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان بادشاہ شاه سلمان بن عبدالعزیز په بلنه با په غونډه کې ګډون کوي. سرکاری ریډیو زیاتوي چې خپل دورې پر مهال با وزیر اعظم نواز شریف د سعودي مشر ولای نه علاوه د نورو ملکونو مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف په غونډه کې ګډون په حق له څه نظر لري. پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو اشرف جانگیر قاضی وایي چې پاکستان له پکار دي چې د یو واضح پیغام سره په غونډه کې ګډون
مثبت خبر ادا ده چې مسلمان ممالک سره یو کېږي او خبرو اترو بکوي په دا کامن پرابلمز باندې. منفی اړخ دا ده چې ایران انویټیشن نه دي ورکول سوي دي او دا عرب نیټو چې ورته وایي دا د ایران خلاف دی. ایران سره زموږ ګاونډي ملک دی. دا نه دي پکار چې موږ دا رنګه تفبندي د ده خلاف وکړو. دا د پاکستان په مفاد کې نه دی. پکار دي چې پاکستان هلته سټیټمنټ ورکړي چې موږ ته مسلمان ممالک خلاف بالکل کارون نہ بنکو تا کا مج واضح کولے سو دونا کا مج کی ہمت سا نو ٹھیک تے بیا
خود بارانو چارو یو بل کار پو ڈاکٹر سرفراز خان وئی چ ایران نہ صرف د پاکستان گاونڈی ملک دے بلکہ اڑی کی ور سره ہم خی دی. نو پاکستان لپکار دی چ د سعودی عربستان او ایران ترمیان ز تعلقات خکول کی خپل کردار ولو بوی.
سعودی عرب پلو اشخر کی دے یو طرف تا یمن کی غصی مار گیا نو سره جگڑا کئی بل طرف تا سیریا کی دخل کئی بل طرف تا عراق کی کئی او ایران چې دین او هغه عراق او سیریا کې دا غو د سعودي عرب مفادات ولکتي او د یمن کې دا غو ولکتي. نو پاکستان کا د دې شخړه کې دي نو سي افسرانو او د سیاسي خلکو ته ځینې فائدې کې دي شي په کار خدا وا چې پاکستان جګړه کې سا وشتو په دې کوشش وکړي چې روغ راوړي او کمی نو بیا کم اف کم به طرف پاتې شي.
د ذکر دا چې سبا د یک شنبه ورځ نه پر ریاض کې شروع کیدونکې غونډه کې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په شمول د 450 ملکونو اعلی چارواکي به پکې هم ګډون کوي. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اذن کو سرنگ تاسو د احمد الله په ریپورت کې وردا چې د پاکستان وزیر اعظم او همدارز د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ غډون یو شمیر د هیوادونو چارواکي سباله په سعودي عرب کې کیدونکو عرب ناټو غونډه کې غډون کوي. همدارز افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه غونډه کې غډون کوي. دا چې افغان چارواکي او کارپوهان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر ته څنګه ګوري په دې ریپورت کې ورو.
ولسمشرۍ ماڼۍ د تروریزم سره د مبارزې سرمشریزه لیا د پدیدې سره د مبارزې د ترنګوالي په برخه کې مهمه ګڼي وای چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د غادرسونو نمونه هم واخلي چې تروریزم پالي. د ولسمشر دویان مرسیال د وخان مینپال د شمی پورز ازادي رادیو ته وویل چې په یاد غونډه کې بعد افغان پلاوی ټینګار په دې وی چې تروریزم یوازې افغانستان ته نه بلکې اسلامي هیوادونو او ټولې نړۍ ته خطر دی.
تروریزم پر ټولو اړخونو باندې دلته خبرې کیږي. پدې کې شک نشته چې هغو ادرسونو ته به اشاره کیږي چې هلته تروریزم شته، تروریزم پټنځایونه لري او تروریزم روزنځایونه لري. خو په مجموع کې دا خطر د سیمې په کچه دی، د نړۍ په کچه دی.
ولسمشرۍ ماڼۍ دا هم وایي چې ښاغلی غنی به د دغه کانفرنس په څنډه کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ، د سعودي عربستان له پاچا او ګڼو نورو ولسمشرانو سره هم خبرې اترې ولري. د تروریزم سره د مبارزې په دې غونډه کې د 450 اسلامي هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د هغو هیوادونو مشران هم ګډون کوي چې له دغې پدیدې سره په مبارزه بوخت دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي دا غونډه او د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر مهم ګڼي. وایي چې په دې غونډه کې د افغان پلاوی ګډون با بیا غیزی نوی. دغه جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون مشر سالم محمد صالح ازادي راډیو ته ویل افغان پلاوی ته خی چې د تشریفاتو پر ځای تر ډیره په حقایقو وغږیږي.
چېرته دی د یو ښې اجنډا سره او د ښه پلان او برنامې سره لاړ شي او وکولی شي دغه ملکونو رئیس جمهورانو توجه افغانستان ته راواړي. زه فکر کوم دا په خپله یو لاسته راوړنه ده. همدغه د حل لاره ده چې رئیس جمهور وکولی شي په دغسې کنفرانسونو کې د افغانستان وضعیت تشریح کړي، منطقه تشریح کړي چې موږ امیدوار یو چې انشاءالله تګ به بې تاثیره نه وي.
له دې سره ښاغلی صالح وایي چې په دې غونډه کې باید افغانستان د سولې په بهیر هم ټینګار وشي، ځکه سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د تاوتریخوالي په کمولو کې ډېر څه کولی شي.
تاسو په لغه ریپورت کې وردل چې عرب ناټو غونډه کې افغان ولسمشر هم غډون کوي او دا راز افغان چارواکي څه نظر لري چې ولسمشر با په کوم موضوعاتو خبرې وکړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک
اذن کو پینځنی می بجی شوی او شاهین بنری هم سټوډیو تر غلند راځي چې له غوې د خبرو لاندې زور
نو دی وخت مهم خبرونه په مومند جنسي او شوقدر کې د بمی 14 په صدو روپیخو کې لک تر لګه سوار دستانه ټکی شوی دی تر اوسه چا د پیخو ذمہواری نه ده منلې دا پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استادو سره اوګه په اوګه ولاړی پیښور کې د مترقي جمهوري محاذ غړو یو ځل بیا د زده کوونکي مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده مظاهره چانو ویلي دي چې سبا لبه په ګڼ شمېر کې د مشال خان په څلوېښتمه کې ګډون کوي د افغانستان پکتیا ولایت په گردیز خار کې سو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بینګ ودانۍ ته ننوتی چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختی په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحانی د نورو دوو کاندیدانو نه مخکې دی د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د سلور نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده د امریکا ولسمشر د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې نن د سعودي عربستان سرخار ریاض ته رسیدلې ده ولسمشر ټرمپ نن د لوړپوړو سعودي چارواکو سره لیدل کاته وکړو او د شاهي کورنۍ سره نن د ماخام په ډوډۍ میلمه دي شمالي کوریا غرا پورنه رد کړي دي چې د نړۍ په 155 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستيال چیرمن او قومي مبارز عبدالرحیم خان مندوخیل د اتیاو کالو په عمر کې نن په کوټه کې په حق رسید
دا شاین بنری چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې خوردونکو په دې مې کې تاسو لپاره یو شمېر ریپورتون لرو خو لومړی زو اسلام آباد چې د پاکستان او رسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستی دي احمد الله تغوشي
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې فوج په یوازې هیڅ نشي کولای او ټولو لپاره خپل ځمېواريانه په خشان تر سره کول وی ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې بوخت دی او فوج په هغه سیمو کې عملیات وکړل چرته چې وسلوالو خپل حاکمیت قائم کړي وو مثلا سواد شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسی نه صرف دا سیمې د وسلوالو ولقینه آزاد کړي بلکې د دوی اډې هم ختم کړي ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو د سہولتکارانو پر ضد هم عملیات روان دي څوک چې د ملک په خاریو او کلیوالو سیمو کې موجود دي او حکومت او فوج په خه اراده لري چې دا سہولتکاران به په هیڅ صورت کې نه پریږدي چې د ملک نه تر هغهري په مکمل توګه خاتمه وکړي شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان ځوان کول د وسلوالو تر ټولو لوی هدف دی دوی په قبایلی او کلیوالو سیمو کې د غریبانو د غربت نه ګټه پورته کوي او ځان طرف ته راګرځوي نو حکومت لا پکار دي چې په یادو سیمو کې د سماجی بدلون راوستو لپاره ګامونه هم پور تکړی مشرق ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د پیښور ضلع انتظامیه د روجي میاش دوران د گرانی مخنیوي لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې سپیشل ټیم او کنټرول روم جوړولو فیصله کړی دا ورسپانه لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه لپاره دی چې د روجي شروع کې دوه نوړان دي د مصنوعي گرانی مخنیوي لپاره د هم ګامونه پور تکړی او متعلقه ادارې د خوراکي شیانو معیار پر ځای ساتلو لپاره هم حل ځلی وکړي ورسپانه په اخیره کلی کې چې صوبایي حکومت هر کال د روجي یا شروع کې دوه نوړان دی اولسته اسانتیاوي ورکولو او د گرانی د مخنیوي داوی کوي خو هر کال د ناکامۍ سره مخ وي نو ضرورت د دې خبرې دی چې سخ کال د داسې کړنلارې جوړ کړي چې پرې په صحیح توګه عمل درآمد ورستو اولسته اسانتیاوي ورکړي شي آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د پیښور ضلع انتظامیه د خپل دا فیصله ګټوره جوړولو لپاره د اولس په شکایتو فوري ګامونه پورته کړي او د سره سره صوبایي حکومت له هم پکار دي چې په هر ضلع کې د کنټرول رومز جوړ کړي چې د مارکیټونو په صحیح توګه نگرانی وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیپلومټ مجلې په یو مقاله کې لیکلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ تر شا څه کېدای شي نیشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحانی له ننګونو سره مخامخ کړی دی ورور کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي
ډیپلوماټ مجله لیکي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز ولایت کلایزل ولسوالۍ ونیوه او همداسې د دې ولایت په سرحدي سیمو کې پرمخ ځي. د مجلې په لیکنه دې حالت د کندوز د راتلونکي په اړه پوښتنې راپورته کړې دي، هغه ځکه چې د ولایت مرکز تر دې وړاندې هم څو ځله تر برید لاندې راغلی دی. مقاله زیاتوي چې دا سیمه د طالبانو له روایتي مرکزونو یعنی جنوب او ختیځه لرې ده، خو بیا هم دوی پکې پرمختګ کوي. مجله د دې یو لامل دا یادوي چې هلته افغان ځایي پولیسو تیری کړی دی او حکومت پلو ملیشو هم خلک ځورولی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په 2010 کال کې په خپل یو رپورټ کې هم دې مسلې ته ګوته نیولې وه. بل پلو نېشنل انټرست مجلې بیا په دې اړه لیکنه کړې ده چې څه ډول په ایران کې بنسټپالو حسن روحاني له ننګونو سره مخامخ کړی دی. مجله لیکي چې بنسټپالان د یووالي پر خوا روان دي او دا هغه څه دي چې دوی څلور کاله وړاندې د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال نه وکړي. مجله زیاتوي چې دا کار د هغوی لپاره تر بل هر وخت ډیر مهم دی، هغه ځکه چې د دوی سترګې د ستر روحاني مشر پر ځای ناستې هم دي. بل خوا ته ډیر خلک داسې فکر کوي چې اوسنی ولسمشر حسن روحاني هغه ټولې اقتصادي ژمنې هم نه دي پوره کړي کومې چې د لولس سره کړې وي. د نېشنل انټرست په لیکنه په عین حال کې حسن روحاني د درغلیو له پراخو او جدي تورونو سره مخامخ دی.
مشال اوستاستا د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
مشال رادیو ته غوږستی اوریدونکو، څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغې راوروسته چې ولسمشر شوی په خپل لومړني سفر کې د سعودي عربستان نه پلازمینې ریاض ته ورسېده. ټرمپ چې میرمن یې هم ورسره ده، د پاچا خالد پر نړیوال هوایي ډګر ورته د سعودي عربستان پاچا سلمان هرکلی وایو. پړې نور تفصیل اجمل آن وړاندې کوي.
نن به د ورځې په بهیر کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سعودي عربستان کې له چارواکو سره لیدنې کتنې ولري. وروسته به نوموړی د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره په مربع ماڼۍ کې ماښامنۍ کې ګډون وکړي. د یک شنبې په ورځ به ولسمشر ټرمپ د سیمې د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې برخه واخلي، وینا به وکړي. ویل کېږي چې د ده دا وینا به تر ډېره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه متمرکزوي. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ د سفر تر پایل مخکې په یوه ویډیوي وینا کې په سعودي کې د اسلامي هیوادونو له مشرانو سره دا لیدنه او دې غونډې ته وینا مهمه وبلله. ښاغلی ټرمپ وایي، زما لومړۍ تمکیدنه به سعودي عربستان کې وي چې د نړۍ د اسلامي هیوادونو زړه بلل کېږي. زه به دغلته تر 500 د زیاتو اسلامي هیوادونو د مشرانو تاریخي غونډې ته وینا وکړم. زه د امریکا د خلکو نظر په روښانه او ډنګ پیلې توګه بیانوم. د دې مشرانو څخه ډیرو یې د ترهګرۍ سخت دریځۍ د خپرېدو او په کې د ایران د ونډې په اړه په زیاتېدونکي توګه اندېښنې ښودلې. اوس داسې ښکاري چې د اسلامي نړۍ مشران چمتو دي چې په خپله سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې نور مسؤلیت او پراخ رول پر غاړه واخلي. دا د دې وخت دی چې موږ دا کار وکړو او په ګډه یې وکړو، خو باید چې ترسره شي. د سعودي عربستان چارواکو ریاست د ولسمشر ټرمپ دا سفر تاریخي بللی او ویلي دي په دې سفر کې به سیاسي او اقتصادي موافقې وشي او مرسته به وکړي چې د اسلامي سختریزو پر ضد جګړه پیاوړي شي. د سعودي عربستان او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ دوه اړخیزي اړیکې د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ولسمشرۍ پر مهال وروسته له هغې ترنګلې شوې چې امریکا د سعودي له سیمه ییز رقیب ایران سره د تهران د اتومي پروګرام په اړه یو نړیواله موافقه ومنله. له سعودي عربستان وروسته ټاکل شوې چې ولسمشر ټرمپ اسرائیلو، ایټالیا، واتیکان او بروکسل ته ولاړ شي. د سپینې ماڼۍ چارواکو هیله ښودلې چې دا سفر به له ولسمشر ټرمپ سره مرسته وکړي چې د امریکا له نږدې متحدانو سره په ځانګړې توګه په منځني ختیځ کې د امریکا اړیکې نږدې کړي.
د اجملان نمو ریپورت واورېدو. مشال ډو ته غوږېستې همدغه موضوع کې پاتې کېږو. اوریدونکو، ډیلی ټایمز ورځپاڼه سعودي عرب ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ممکنه سفر په رڼا کې لیکي. بخښنه غواړم، څنګه تاسې واورېدله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ریاض ته رسېدلی دی. هم دغه سفر په رڼا کې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي، په داسې حال کې چې داعش ډله په غرب کې پر خپل فعالیتونو سره د اسلام شهرت ته تاوان رسوي او د غربي وګړو مسلمانانو ترمنځ نفرت او کرکه پیدا کوي، نو دا ډیره ښه موقع ده چې د یادو دواړو خواوو مشران د خپل منځي پوهاوي لپاره په ګډه کار وکړي. د مقالې ځینې برخې په دې رپورت کې. ڈیلی ٹائم درسپانہ لکھی د امریکا ولس مشر ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے د مسلمان ہوادنو ل مشران و سرا لی دکا تکوی، نو دا ڈیر خم مقدا چدغ مشران د غرب او مسلمان ہوادن ترمنز د منی محبت او خپل منزی پوہاوی پیدا کول لپاره کار وکړي. د مقالیکون کی په خبره اندازه کا چې داعش ډله په غرب کې د خپل فعالیتونو سره د اسلام شهرت ته تاوان رسوي او د غربي وګړو او مسلمانانو ترمنځ نفرت او کرکه پیدا کوي. په مقاله کې راغلي تاریخي حقایق د دې خبرې تقاضا کوي چې د مسلمان هیوادونو او غربي نړۍ مشران خپلو کې سره کینی او د دوانو تهذیبونو ترمنځ کلکه ملګرتیا او خپل منځي پوهاوی رامنځته کړي. فریډریک دویم چې په 13مه صدۍ کې د یورپ یو له طاقتورو حکمرانانو وو، د مسلمانانو او عیسایانو ترمنځ د ورورولۍ رامنځته کولو لپاره یې لوی کار کړی وو. په داسې حال کې چې هغه وخت په یورپ کې د مسلمانانو کافی آبادی وه، نوموړي له مسلمانانو او عیسایانو سره یو شان چلند کاوه. د پاچا فریډریک دویم د عربۍ په ګډون یو شمېر ژبې زده وې او د نوموړي یو امنیتي ساتونکی هم مسلمان وو. فریډریک دویم په یورپ کې د هغه وخت مسلمان او یهودی اقلیتونو ته ډیر احترام درلودو او د هغه وخت د اندلس مشهور مسلمان فلسفي ابن رشد کار ته یې ډیر ارزښت او مقام ورکړی وو. نوموړی د دې لپاره هم مشهور وو چې له اسلام سره تړلي رسومات به یې مانځل. فریډریک دویم به اسلامي تعلیماتو ته ډیر اهمیت ورکوو او د هغه وخت مسلمان هیوادونو حکمرانانو ته به یې خطونه لیږل چې له دوی فلسفیانه پوښتنو ته ځواب وایي. نوموړي د مسلمان نړۍ او غرب ترمنځ د اړیکو جوړولو لپاره دومره ډیر کار کړی وو چې اوس ورته هم په تعلیمي ادارو کې د سفارتي او بهرنیو چارو په زده کړو کې ډیر اهمیت ترلاسه دی. د ډیلی ټایمز په مقاله کې راغلی چې په یادو تاریخي حقایقو کې د غربي حکومتونو لپاره دا سبق دی چې د نن زمانې په درواغو خبرونو او پروپاګاندې باور ونه کړي او د فریډریک دویم په څیر د مسلمانانو دریز او موقف په احترام سره واوري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی ریډیو
یې جواب درکړي.
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال لډو ته غوګست ردونکو پر همدغه سپو د شپګو بجو ورسته تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شي. اوس راځو یو رپورټ ته. د ناټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناټو ګډون په عملیاتو کې د دې ټلوالي د ښکیل کېدو په معنا نه دی. د ناټو ځینې غړي هیوادونه اندېښنه لري چې که ناټو په دې ائتلاف کې غړي شي نو دا ویره شته چې د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته اوزي او بالاخر د افغانستان په څیر د قومندې چارې ور وسپارل شي. نور تفصیل له احمد تکلورو.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ټلوالي ځینې غړي باور لري چې د امریکا په مشرۍ په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په ائتلاف کې ګډون ښایي په محاربوي عملیاتو کې له ګډون پرته د سیاسي ملاتړ یو روښانه پیغام ورکړي. د چهارشنبه په ورځ د ناتو ځینو مهمو غړو هیوادونو په بروکسل کې په خپله غونډه کې وویل دوی په دې باور دي چې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد ائتلاف کې ګډون ځینې ګټې لري. ویل کېږي چې فرانسا، ایټالیا او د ناټو ځینې نور غړي د امریکا په مشرۍ په ائتلاف کې د ناټو د ګډون په اړه یو لړ ملاحظې لري، ځکه فکر کوي دا اقدام به ناټو د جګړې په عملي ډګر کې ښکېله او په عربي هیوادونو کې د دې ټلوالې عمومي دریز زیانمن کړي. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داعش پر ضد د مبارزې د چټکولو او په دفاعي برخه کې د زیاتو مسؤلیتونو منلو ته د ناټو د غړو د هڅولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د ناټو له مشرانو سره خبرې وکړي. سټولتنبرګ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره له غونډې مخکې خبریالانو ته په څرګندونو کې یادونه وکړه چې د ناټو 28 غړو د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د مبارزې په ائتلاف کې په انفرادي ډول غړیتوب ترلاسه کړی او د خپلو عملیاتو لپاره اواکس کشفي الوتکې هم چمتو کړي دي. ستولتنبرګ وویل د ناټو غړي استدلال کوي چې ناټو د داعش پر ضد په ائتلاف کې د ګډون په وسیله د دې مبارزې د سیاسي ملاتړ څرګند پیغام ورکوي.
په دې اړه خبرې وشوې چې آیا ناټو هم په دې ائتلاف کې شامل شي کنه. د ناټو غړي همداراز د دې حقیقت یادونه کوي چې ناټو د خپل ګډون په وسیله د ائتلاف ته د سیاسي ملاتړ یو څرګند پیغام ورکوي او همداراز کولای شو چې د ناټو د ملاتړ د همغږۍ لپاره یو ګډ پلیټ فورم رامنځته کړو.
د ناټو عمومي منشي وویل دا په محاربوي عملیاتو کې د ناټو د ښکېلېدو په معنا نه ده، نه داسې کومه غوښتنه ترې شوې او نه ناټو غواړي چې په سوریا او عراق کې په محاربوي عملیاتو کې ښکېل شي. ینس ستولتنبرګ ظاهرا د ناټو سرمشریزه ته د ولسمشر ټرمپ د ګډون په درشل کې د موضوع د حساسیت په خاطر ونه ویل چې دای په خپل د دې اقدام ملاتړ کوي کنه. همدارس داسې اندېښنې هم شته چې که ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې له محدودیته وځي او خپله ونډه پراخه کړي نو ښایي لکه څرنګه چې په افغانستان کې پیښ شول دا ټلواله بالاخره له امریکایي ځواکونو څخه د قومندې چارې ترلاسه کړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ وویل چې ناټو کولای شي په لوجستیکي برخه کې د مرستې له لارې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې خپله ونډه پراخه کړي.
نو احمد تکل چې تاسو ته رپورټ باندې کوو، تاسو ورزل چې د ناټو عمومي منشي وایي د امریکا په مشرۍ په عراق او شام کې د داعش ډلې پر ضد په ائتلاف کې د ناټو ګډون په عملیاتو کې د ټلوالې داخل کېدو په معنا نه دی.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګا تر پاسې دل پکاره
منګا د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال رادیو ته غوږ استې اوریدونکو، هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلوای چې دا محل په نړۍ کې د کډوالو ماشومانو لپاره د تعلیم هیڅ انتظام نشته او د دې په خبره دغه ماشومان د امتیازي تګلارو لوجې لډیرو مسلو سره مخ دي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د هغو ماشومانو د تعلیم موضوع راخسته ده چې په مهاجرت مجبور شوي دي. یاد سازمان ته یورپ ته مهاجر شوي یو 14 کلن افغان هلک احمد ویلی دي چې که زه واپس لاړم نو زما مستقبل به تیار شي، ځکه چې غواړم چې خپل تعلیم جاری وساتم. د راپور له مخه احمد که هم افغان دی خو رالوی شوی په ایران کې دی. د راپور له مخه احمد نو افغانستان ته ستنېدل غواړي او نه ایران ته، ځکه چې په ایران کې د حکومتي پالیسۍ له مخه هر مهاجر له ضروري ده چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد ولري، خو بیا هم د تعلیم لپاره به سالانه پیسې ورکوي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخه دا محل په ایران کې د 1.5 میلیون نه تر 2 میلیون پورې داسې افغان مهاجرین اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري. د راپور له مخه احمد په هغو میلیونونو ماشومانو کې یو دی چې تعلیم او خو مستقبل لپاره خپل هیواد پرې خو دې ده. خود مهاجرونو لپاره نړیواله اداره وایي چې دا محل 50% د پرایمری سکولونو او 50% د های سکول تلو والا عمرونو ماشومان په ایران کې د تعلیم نه به برخې دي. راپور کې راغلي چې د 2019 کال لپاره د مهاجرت پاړه د نړیوالې قانوني مسودې لمخه په نړۍ کې د مهاجر ماشوم د بنیادی حق دی چې بغیر د امتیاز نه تعلیم حاصل کړي. خدای یاد سازمان په خبره دا محل ځمکنی حقیقت بالکل بدل دی او په میلیونونو مهاجر ماشومان د تعلیم نه به برخې دي. یاد سازمان وایي چې کله ماشومان په خپل هیوادونو کې د شخړو لامل په مهاجرت مجبور شي نو په کوربه هیوادونو کې د امتیازي قوانینو له وجې وار له مخه سکولونو ته نشي تللی، ځکه چې په نړۍ کې ډېر داسې هیوادونه دي چې داسې تګلارې جوړې کړي دي چې له وجې مهاجر ماشومان سکولونو ته نشي تللی. د سازمان په خبره د مهاجرینو په کیمپونو کې هم د ماشومانو لپاره د تعلیم څخه خاص انتظام نه وي، خو چې کله داسې ماشومان د مهاجرینو لپاره جوړ شو د گرفتارۍ مرکزونو کې ایسار کړل شي نو هلته هم د باقاعده زده کړو کوم انتظام نه وي. د دې نه علاوه د مهاجرینو ماشومان که پردو هیوادونو کې سکولونو ته ولاړ هم شي نو د امتیازي رویو سره مخ کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال اړو ته وګستوردونکو په کورم کې ځای خلک وایي چې په سیمه کې نشه یي توکو خرڅ او استعمال ډیر زیات شوی. دوی له حکومت سره د پر ضد ګام اخیستو غوښتنه کړې، بلخو بیا چارواکي وایي په سیمه کې د دغه ناسور په مکمل توګه ختمولو لپاره د خلکو ورسره مرسته ډیره ضروری ده. پړې نور تفصیل د تارک رازی په دې رپورت کې.
د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو توای په سیمه کې په نشا د روغ دیو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د دې یو غټه وجه دا ده هلته نشه یتو کې په اسانه ملاویږي او هیڅ بندیز پرې نشته.
خلکو نشو طرف ته ډېر هجوم لوړ دی، هغه وجه دا چوکمات په پټي کې پرېږدی، په دکان کې پرېږدی، په روډ نه بندې، په کلی کې کور کې نه پرېږدی، په بازار کې دوکانونو کې پر یخې دي، چاس په ډر دغه د مو علاقې کې اوس اون دي، په هر ځو کې مایسر دي.
یو بل اوسیدونکی فضل جان وای په منځني کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چېرته کې د نشایي توکو تولید شته او هلته کچاک هم شته خو د مخنیوي لپاره حکومتي حلې ځلې نشته.
دلته ښه کلي هم خرڅېږي او کلي هم کیږي او کلي هم خلک استعمالوي، حالانکه حکومت یې اکشن نه پخلي. حکومت ته پکار دی چې ډایرکټ اکشن په اخلي که هر څوک دغه کې ملوث وي.
د منځني کورمې مرستیال پروتوکول جن عرفان علي وای په دې وخت هلته د نشه یي توکو د کاروباریانو او کچا کوونکو د نیولو لپاره خپلې هلې ځلې ډېرې تیزې کړې دي.
انفارمیشن راځلی سونه دا شوی ته د بکی دی شیلم کې ویم ته پینټل سټیجن د کورنو برامت کړی په پټو کې تقریبا 2-3 کروڑ بومال سوزولې له دا شاندې ما خربانې چړو لغم نیولې دي. کسان هم دا شاندې مختلف ځینو کې ریسټ کړی دي. موږ ته چې څنګه انفارمیشن راځي
مرسال پټیکل جن عرفان علي د کور مله خلکو هم غختل چې د نشایي توکو پاړه کله چا سره سم معلومات وی هغه دوی له دوی سره شریک کړي چې پر ضد پر وخت اقدامات وکړي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال لډوته غوګست یو دونکو د افغانستان مسلینو اتحادیه د جمی پورز د هغه درې نویز د کوونکو په ویاړ د یوې دستوري تابع کړي وا چې روان کال د نړیوال اسلامي پونتون اسلام آباد د بیلابیلو پونځیو څخه خپل زده کړې پوره کړې. تفصیل د محمد عمران په دې راپور کې.
د یاد پوهنتون د خبریالۍ له څانګې نه زده کړې ترلاسه کوونکي یو محصل عبدالقهار افغان وویل چې په کورنۍ کې دې ړومبی تن دی چې له پوهنتونه فارغ شو او له ډېر وخت راسې په پېښور کې د کډوالۍ ژوند تېروي، خو د زده کړو پوره کېدو وروسته اوس به خپل وطن افغانستان ته ځي او هلته به د خبریالۍ په میدان کې خپل کردار په ښه شان سره ترسره کوي.
په لومړی سر کې خداسې چې ماته داخله نه و ملاو شوې، یو سر په دې باندې په دې وجه باندې چې هغه تعلقات ډېر زیات خراب نو ویل چې افغان ته موږ داخله نشو ورکوي سرکاري تعلیمي ادارو کې. دا وجه بیا خیر هغه وخت سره بیا ستونزه حل شوه. ناغې نه وروسته چې بیا دلته د پوهنتون تجربه دا زما ته یو خوب و چې راځه لکه زه یو افغان غریب سړی او د یو خاورې نه اوچته دلته بیا راځه یونیورسټۍ ته راځه، نو دا یو ډېره لویه خبره ده زما لپاره.
یو بل زده کوونکی محمد الیاس کاموی چې د نړیوال اسلامي پوهنتون د ټولنپوهنې یا سوشالوجي په څانګه کې خپل زده کړې پوره کړې وایي چې په تېرو وختونو کې کله هم د ریاستونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې نو اغېزې پر زده کوونکو هم پرېوتې، خو الیاس یې لمن دی چې په ولسي کچ دغه اړیکې کله هم نه دي خرابې شوې او وړاندې به نورې هم ښې شي.
د افراسیاب فتک صاحب یو شعر دی چې دا زموږ د ارمانونو ډیوه زړه کې چمړه نه کې او د سحر په تیش امید هم دا د غم شپه به شي تېره، نو بیا موږ په دې امید یو چې توره شپه به خدای رڼا کړي او شین خالی به خدای پیدا کړي، نو انشاءالله امیدوار یو چې د خپل هیواد لپاره د خپل د دې مهم مسلک لپاره که څه هم زموږ له وسې څه قسمه قرباني کیږي هغه ورکو او د دې هیواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره خپل مبارزه جاری وساتو.
د اقتصادیاتو له څانګې فارغ شوي زده کوونکي خلیل رحمان ستانکزی د پوهنتون له ماحول او دلته ورکړل شو اسانتیاو څخه مطمئن وو او زیاته کړه چې دوی ته کله هم دا احساس نه دی ورکړل شوی چې ګنی دوی په بل هیواد کې خپل زده کړې ترلاسه کوي.
کوم انوایرمنټ چې موږ ته برابر شو یو په پاکستان کې اسلام آباد کې دا ډېر خو
کوم فیسیلیټیز چې موږ ته پانتون کې راکول شوی د دې نه هم موږ خوشاله یو او په پانتون دوره کې زموږ چې کوم فیکلټی کې ولې اکنامکس کې نو زه د دې نه ډیره زیاته مننه کوم ځکه چې په دې یونیورسيټي په دې فیکلټی کې کله مات تر داسې احساس نه دی شوی چې دا یو فورینر سټوډنټ دی که پاکستانی سټوډنټ دی نو ډیر په خوشحالي سره خپل وخت دلته تیر کړ.
پر دې مهال مشر میلما زردشمس د پاکستان د دولت تر څنګ د نړیوال اسلامي پوهنتون مننه وکړه او ویل چې دا پوهنتون هغه تعلیمي اداره ده چې د افغانستان لپاره یو شمیر داسې خلک د تعلیم په برخه کې روزلي چې اوس په دولت کې پر لویو لویو څوکیو خپلې ذمہواری ترسره کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د نوزی د ناستا خبرونو اخیری لمحو ته رسیدلی یو، خو دلته کې د لطیف ننګهاري په کې دا سندره وو.
دوان بچو خونځې دے مکتب زنگ مرشو گلے سورے سورے دے دوان بچو خونځې دے دوان بچو خونځې دے
اوزنکو د لطیف ننګهاري په کې تاسو سندره اوریدله او همداراز د خبرونو خري شیبي دي لګا شیبه کې تاسو ته خبرونه وړاندې کوو ځکه چې وخت شوی دی درې منټه کم شپږ بجې نو راځي چې له شاهین بنیري د نن ورځې وروستي لنډ خبرونه اورو.
سلام شه د یو مهم خبرونه په موند جنسي او شوق در کې د بمی چودنو په صدو روپی خو کې لک تر لګه سوار لستنه ټپی شوې دي چې تر اوسه د دې پیخو ذمہواری نه منلې. د پاکستان په خوانی ولسمشره او د پیپلز ګوند شریک چیرمن اسف علي زرداری ویلي چې ګوند به د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په مسله کې د دې سیمې له استادو سره اوګه پوګه ولاړی. پیښور کې د مترقی جمهوریت محاز غړو او ځل بیا د زدکون کې مشال خان په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې څو تنه وسلوال بریدګر د نوي کابل بینک ودانۍ ته ننوتي چې اوس مهال د امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په داسې حال کې چې د ایران په انتخاباتو کې د لومړیو نتیجو تر مخه ولسمشر حسن روحاني د نورو دوو کاندیدانو نه مخکې دی. د ایران سرکاري ټلویزیون ورته د څلورو نورو کلونو لپاره په منتخب کېدو مبارکي ورکړې ده. د امریکا ولسمشر د خپل لومړي رسمي سفر په ترڅ کې نن د سعودي عرب سرخار ریاض ته رسیدلی دی. نوموړی به سبا په ریاض کې د سختدریځ ډلو سره د مبارزې په اړه په یوه سیمه ییزه سرمشریزه غونډه کې برخه اخلي. شمالی کوریا غراپورنه رد کړی چې د نړۍ په یو سل او پنځوس هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. تیرو ونې د نړۍ تر دوه لکه ډېر کمپیوټرونه له دغه بریده اغیزمن شوي وو. او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال چیرمن او قومي مبارز عبدالرحیم خان مندوخیل د 30 کالو په عمر کې نن په کوټه کې په حق رسیدل دي. عبدالرحیم مندوخیل لوی اوږدې مودې راهیسې ناروغ وو او نن یې د کوټې په فاطمه جنا ټي بي سینټوریم کې سا ورکړې ده. هغه به په جوب کې په خپل پلرنۍ اډیره کې خاورو ته سپارل کیږي.
اردن کو دا شین بنر اجتا سے دا خبرن لنڈی بند کو ہم دے سند مشال دیو دن نو زین ہسا تخ پرونے پای ترسی کی سبا سحر پورا 9 بجے با یواری بیا ساس پوڑان دے حاضر جو ک پردی سپو پات شوی نو تا سے دا ڈیو ریڈیو پرونے اہم اور دے شی خپل قربا سلام مومند او دا مشال ٹول ٹیم تے اجازت پر خدا اللہ پمان